خبری در کمتر از یک ساعت دیگر. همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستریم شی و بل پختو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ، او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه بولي او د هغوی د غوښتنې ته به توجه وکړي. دغه راز له تور لسه د طالب مشرانو د ایستلو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. خو پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب له روخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو لپاره ورکړې دي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې دا هیواد وژغوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. د ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل شي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای شي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې مشر وویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نشي هوارولی، باید بیا کتنه ورته وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 یاغیان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکوونکو له لورې په کونړ، پروان، کندز، فاریاب، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، ارزګان، غزنی، بادغیس او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په دوام ویل شوي دي چې 15 تنه یاغیان نیول شوي هم دي او یو شمېر وسلې افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هند او ایران د چابهار د بندر تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وی دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی. د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیون ډالر مصرف شي. امریکای چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه شوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادۍ او د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په تګزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوو وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول زمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول شي. دا ډله د امریکا په 15 مختلفو ایالتونو کې روزل شوي یو او یا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو وویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نشي تاییدولی، ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې د هیواد وژغوري. د غوښتنه ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې کړی ده. هغه په دې لیک کې د غراز حوثي یاغیان د ملکیانو پر وژنو، د روغتیایي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل لپاره رسیدو څخه کم 6 ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. د نتنیاهو دفتر یو چارواکی هم د نوي حکومت جوړېدو موافقه تایید کړه. د غیلاند سخت دریزي د يهودانو د وطن ګوند مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کېږي. دغه ګوند مشر نفتالی بنت په خپل تویتر پاڼه کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدي او زیاته کړې ده چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره یې اړیکې اېښنه و. د شوې موافقې له مخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په یو سلو شل کتیز پارلمان کې به پر یو شپېته څوکیو کنټرول لري. د ناروې د بېځایه شوو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هېواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د ناروې د بېځایه شوو د څارونکو شورا رئیس جان ایګلن تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې وویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 38 میلیونه کسان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي او د سوریې د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړه دی.
Syria is the number one displacement country of this generation now.
The worst for Syria the بیزای شو له پلو د ټولو په سر کې د دغه هواد دیننه او 8.5 میلیونه کسان بیزای شوی او 4 میلیونه هم په بهرنیو هوادو کې ژوند کوي. په دې ډول یو لس 8.5 میلیونه کسان چې د دې هواد تر نیم ډیر ولس جوړوي بیزای شوی دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د هغوی مخالفانه او همدارز د اسلامي دولت ډله په دریو جبهو کې سره په جنگ دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیترو پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. پروشنکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور شوی دی وایي تر 40,000 ډیر موسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې شته. د دې سربېره چې د فبروري په میاشت کې د اوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره اوربند شوی دی هره ورځ په دغه هیواد کې د مرژوبلې راپورونه ورکول کېږي. په کرملین کې یو مسول وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مې په 10 په موسکو کې خبرې وکړي. مرکل به د مې په 9 په سره میدان کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو د اویوم کال په یاد د پوځي مارش په مراسمو کې ګډون ونه کړي. لویدیز مشران د اوکراین په شخړو کې د روسیې د مداخلې لپاره پر موسکو اعتراض کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په هغه اوربند کې مرسته کړې ده چې د فبروري په 12 د روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ شوی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونه د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان د جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه ګڼي.
نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ مېلمنو ته ضرورت نشته.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یو غوښتنه له تور لسخه د دوی د مشرانو ایستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ باور لرو چې د سولې عالي شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانی شي هغه لري کولای شي او د دې لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې چین څه ډول رول لوبولای شي په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب درته خبرو. کاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري. په دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هېوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خلیج د عربي هېوادونو له مشرانو سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د راتلونکي اونۍ د غونډې له حاله مو خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره 2 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمیرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو روانونه دي خطر په غونډه کې د افغان خزو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړل. د شورا یو مخکخ غړي قاضي محمد امین وقاد دي خبري هرکلی وکړه او ویل کړه د سولې خبرې پایل شي. د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني عسكر دي له هیواد ووځي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان شوزو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یو مهمه مسله ګڼل کیږي. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د شوزو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تیره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. مدام یو خپل پیغام ده نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګر زوي. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو خبره پیل کو غږ یو کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د شنبه بیا شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبري وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خدا سينو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته کوم دې متفاوته د خپل د بل د امنیت د افغانستان نتي دې بیا سره موږ کوم تفاوض دغه خبرو کې نه لیدل ټول د سولې خبرې دي. خصوصا ما یو قسمت کې څه دې د خدو ارتیا شو لې اتا په دې باندې ما خبرې وکړې نو دا غوي د یو تن د سترګو نه وښکې لارې او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په روسیې کې د بشري حقونو یوې مخبري هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یو غوښتنه له تور لڅخه ده. دوی د مشرانو ایستل د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالب مشرانو نومونه وایستل شي. د قطر د سولې په غیر رسمي خبرو کې طالبانو د ملګرو ملتونو له تور لسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو او د سیاسي دفتر د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تور لسته د طالبانو د ایستلو لپاره هلې ځلې پیل شوې او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو له لورې د همکارۍ ژمنه ورکړی شوې ده. ښاغلی مجاهد دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. له ده څخه لومړی وپوښتل شو چې آیا د سولې شورا له تور لسته د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو لپاره کار کوي؟
په دې هلو ځلو کې و چې هم د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو دفتر یو ادرس پیدا شي او همچنان د سولې عالي شورا کوشش کړی دی چې ډېر خلک یې د طالبانو د اسلامي تحریک هغوی د بندیزونو د لیست نه ایستلي دي او نور هم هغه څوک چې ضرورت پیدا کېږي چې هغه په مذاکراتو کې برخه واخلي یا یو بل خواته دوی سفرونه لري نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم تفاهم وجود لري او د بین المللي ټولنې سره هم تفاهم وجود لري چې هغه موانع چې په دې لار کې دي هغه له منځه یوسي او د دوی د تګو راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو یا د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه و؟
له نیکه مرغه د بین المللي ټولنې چې مشری دی امریکا دولت کی او هم څنګه دی ملګری ملتونو دی امنیت شورا تر اوسه پورې لمن سره همکاري پښ په وجود لري هغه په دې کې لمن سره مهنګ دی د تل لپاره ویل دي څو دې ټول ها حل دی چې د افغانان کوي ملکیت د افغانان وي رهبری د افغانان وي موږ ملاتړ کوو بنا چې په افغان سولې د مذاکرات د لپاره کوم مسله پیښیږي
موږ باور لرو چې د سولې عالی شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانی شي هغه لري کولی شي او د دې لپاره هلې ځلې کوي.
که چېرته ملګرو ملتو هم ومنله چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته لرې شي، څه فکر کوي چې د سولې خبرې به رسمي شکل پیدا کړي؟
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په ایواز د دې باندې چې غیر رسمي مذاکرات په باندې وخت ځای کوو، ټول اړخونه ته پکار ده که د افغانستان دولت دی که وسلوال مخالفین دي او همچنان بین المللي ټولنه چې مستقیماً د مستقیمو مذاکراتو طرف ته لاړ شي تر څو چې د افغانستان د بحران ته د پای ټکی کېږدو، پرې نه ږدو چې د یو بحران په ځای باندې نور بحرانونه را پیدا شي او نور د افغانستان ملت په دې ورونو کې وسوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد و دا چې پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې په پروسه کې څه کولی شي په دې اړه مو د پیژندل شوي لیکوال او څیړونکي احمد رشید نظر هم اخیستی دی.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کېږي. د سولې روانې هڅې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که کومه پوښتنه هم لرئ کولی شئ له مسؤولو چارواکو څخه وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د پاکستان پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی احمد رشید وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې د دواړو اړخونو ترمنځ د رسمي خبرو لپاره لومړی ګام وي. له احمد رشید سره د ازادي راډیو څېړونکي ابوبکر صدیق مرکه کړې. لنډیز له جانقا الکوزیناورو.
احمد رشید چې په افغانستان او مرکزی اسیا څلور مشهور کتابونه لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د وروستیو غیر رسمي خبرو یا بحثونو نتیجې څېړي چې آیا دا خبرې کتنې یا بحثونه به یو اوربند رامنځته کړي. ښاغلی رشید د غونډې د اهمیت په اړه وویل:
Well, I think there was a huge effort in before the event to say that this
زما په لغونډي خبرو مخکې زیات هلې ځلې شوې وې چې دا د هم غونډه شي. خو له دې کتنو خبرو څخه دوه شین پډاګه شول. په دې معنی چې د افغانستان په اساسي قانون او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په مسلو پر بحث کولو سلاوه شو. له دې مخکې طالبانو د دې مسلو په اړه هیڅ ډول جوړ جاړی یا بحث نه کاوه. په دې توګه دا یو پرمختګ دی. د قطر په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت جګپوړو چارواکو ګډون کړی و او ممکن دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو لومړی ګام وي. ښاغلی احمد رشید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې یو رسمي اوربند ته لار خلاصه کړي داسې وویل:
Well, I think there's no doubt that as far as the Afghan government and the international community is concerned,
تر کومه ځای چې په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پورې اړه لري، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی د جګړې یو ډول وقفې ته چې بل اخره به اوربند تلار هوار کړی لیوال دي. په جګړه کې وقفه چې دا محل له امکان لري ښکاری، د افغانستان په شمال کې د طالبانو د سترو تهاجمي حملو بندیدل لومړیتوب ده. په دې کار سره به د هغو افغانانو شک هم لري شي چې وای طالبان د سولې لپاره جدي نه دي.
Who still doubt very much that the Taliban are really serious about peace.
للیکوال او چلونکی احمد رشید څخه پښتنه وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار لپاره راهیسی هڅه کړې چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عمل کې مرسته کوي؟
I don't think Pakistan put together this meeting.
زه فکر نه کوم چې د دوحې کانفرنس دې له پاکستان سره کوم تړاو ولري، که څه هم چې په ظاهر کې ځینو پاکستانی چارواکو په غونډه کې ګډون کړی و. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف د تیر میلادي کال په پای کې ښاغلي غنی او نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په کار کې مرسته کوي، خو موږ ولیدل چې د کابل له لوري له پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګولو زیات ګامونه پورته شول، مګر پاکستان داسې کوم حرکت نه ده کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په کینولو کې دې مرسته وکړي.
We have not seen a similar move by Pakistan to get the Taliban to the table.
دا چې چین د سولې په پروسه کې چلې مخکې په دې برخه کې ژمنه کړې وه، د مرستې ژمنه کړې وه، څه ډول رول لوبولی شي؟ پاکستانی پیژندل شوی لیکوال احمد رشید د چین ونډه امپی کابولی. چین د قطر له غونډې مخکې د افغانستان د حکومت او د غراز د طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د زمینو برابرولو هڅې انکړې وې. دا چې دا هڅې څومره مخته تللې دي او آیا چین به وکولی شي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه وکړي، په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
چین یو نوی قدرت دی چې د افغانستان په لویه لوبه کې داخلي شي، خو دا هیواد د افغانستان په جنگ کې نه بلکې په دغه هیواد کې د سولې د راوستلو په هلو ځلو کې ونډه اخلي. چین د افغانستان د حکومت له لوري په پیکینګ کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د چین او طالبانو خبرو ته په اشاره سی ان ان تلویزیون ته وویل چینایانو موږ ته وویل چې دوی طالبانو ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. چین په افغانستان کې ډېره دلچسپي لري. دا هیواد غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د هیواد د عینک د مسو کان قرارداد خپل کړی، خو د ناامنۍ له کبله نه غواړي چې کار پرې پیل کړي. د باوري سرچینو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت چین ته 10 ایغور تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي ول سپارلی دي. د سیاسي چارو تحلیلګر احمد رشید وایي چین له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې سوله راولي. شاغلی رشید آزادی رادیو ته په مرکه کې د افغانستان په سوله کې د چین د رول په اړه نظر څرګند کړ. ویل
I think China is playing a huge role, not necessarily because of its
زما په ان چین ډیر ستره ونډه لري، نه یوازې د سیاسي مهارت لمخې بلکې د هغه څه لمخې چې د هیوادونو ته ورکوي. چین په پاکستان او افغانستان کې د سترو زیربنایي سکتورونو په پراختیا کې چې هغه د سړکونو، اورګاړي او پایپ لاینونو تړاو ده، او چین د ورېښمو لارې وصل کوي او بل اخره به چین له اروپا سره هم ونخلوي زیات کار کوي. دا په حقیقت کې د پاکستان او افغانستان لپاره ورسته چانس ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او له دومره زیاتو پیسو او زیربنایي مرستو نه ګټه واخلي چې چین برابروي. چین په ډاګه او واضح ډول ویلي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله غواړي، دوی د جګړې ختمېدل غواړي. په دې توګه به چین په افغانستان کې تر ځمکې لاندې زیرمې، تیل او طبیعي غاز استخراج کړی شي. چینایانو د دې کار لپاره له افغانستان سره تړونونه کړي، خو د جګړې د دوام له امله کارونه په ټپه درېدلي دي.
But those contracts have been stalled because of the continued fighting.
احمد رشید وایي چې د طالبانو استازي دوه یا درې ځلې چین ته تللي او له چینایي چارواکو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جون په میاشت کې د کابل له حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او دا هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. دا هغه څه دي چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل انت تفسیر وړاندې کوي.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هوارې کموقت هم وی پیدا نشي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرستکونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایی حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداري ویان قاسم رحیمی ازادي رډیو ته ویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی وو، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غنی د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږ نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مندي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواکي اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوختي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره هیله مندي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې لدغه شرکتونو سره د یو شرکت نه توافق ورسیدو او د هوایی حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د هوایی حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې شمنه کړي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کډرونو پر روزلو کار وکړي. د مهال د اماراتو، ترکیه او هندستان د هوایی شرکتونو په شمول یو شمیر نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته الوتنې کوي. لا اروپایي ټولنې څخه تر اوسه افغانستان ته ځکه الوتنې نشته چې د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي له کبله نه ده تایید شوی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې افغان حکومت د خپل هوایی حریم د کنټرول په برخه کې له نوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت له خپل بودیجې ورکړي. دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخته تمام شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې ووسی چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې تروریستي ډلې به په یو یا بل نومونو په افغانستان کې د ځان لپاره نوي سنګرونه پیدا نه کړي. لبلې خوا د په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې یو شمیر پاتسونونه د خلکو ولسی پاتسونونه هم پیل شوي دي. په سر پل کې یو شمیر خلکو هم د حکومت مرستې ته نور منتظر نه دي پاتې شوي او وایي له همدې کبله خپله له خپلې سیمې څخه د وسلوالو د ایستلو لپاره وسلې ترلاسه کړی دی. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اوري.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکي د پاغه کسانو کې شامل دي چې په سریپل کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړي. نو مولید ازادۍ رادیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټ لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټ لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرخه ده. وسلې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات را سره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بیګناه و، شو موږ هم د طالب پر ضد
وسلوالو دکانش کوشت. مو مردم اقدام کړم سلا ورد
د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکو عبد الله ازادي رډیو ته ویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملشی سره یو ځای شو. نو موړې وای د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستي. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ رادیو ته ویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروی مو
دی وای د مخالف وسلوالو جبهې ډېر پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټول ځایونو ته ځانونه ورسوي. وازنې د هواري لارې ولسی پاسونونه دي څو امنیت بیرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو خملا تړوشي د حکومت حکومت حرکت لګرو سره پولی او داسې ولایت دی چې په بیل بیل قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرلپسې توګه د ناکراری او شاهد وو. د حکومت مخالف استوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلون کېډلې هم پکې فعال دي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو وډل هم دغلته فعال ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پر نړیوالو موضوعاتو هم مهمې ځینې راپورونه درته غوره کړي دي. خو اوس بیا هم د لنډو خبرونو وار دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. د ارګ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي د ملي کارکوونکو د ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ چابهار بندر ته ساتو د تړون ستاینه وکړه او وی ویل چې له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو لارې وصل شي. پرون په تهران کې د هند انتقالاتو وزیر او د ایران د ترانسپورت وزیر په خپلو کې دغه تړون لاسلیک کړ. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تیره بیا په عدن او تاس ښارونو کې دا هیواد وژغوري. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه شوې چې تیر اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه کم شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. د ناروې د بې ځایه شوو څارونکو شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د اوکراین ولسمشر دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیتر پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسیې تر روسي ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. په کرملین کې یو مسول ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مئی په 10 په موسکو کې خبري وکړي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړي ویل ولې پته مو د ازادي رادیو انټکی او اورک. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په راتلونکو اونۍ کې په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او د ایران د اټومي پروګرام څخه د دې هیوادو د بیل د کمولو په مقصد به ورته د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو وړاندیز وکړي. د موضوع تفصیل د رویترز خبري اژانس د راپور په استناد له جانقا الکوزینهاورو.
ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې د خلیج د متحدانو په مشیزه غونډه کې یو ځل بیا له هغوی څخه وغواړي چې د ایران د توغندیو په مقابل کې د سیمې په سطح پراخ دفاعي سیستم ولګوي او په دې توګه به د تهران د اټومي معاملې په اړه د عربي هیوادونو اندېښنې راکمې شي. امریکایي چارواکي وایي د عربي هیوادونو مشرانو ته د جمهور رئیس اوباما په دې وړاندیز کې به د امنیت د لاښه کولو په اړه ژمنې، د وسلو پلورلو نوې معاملې او د ګډو پوځي تمریناتو کول هم شامل وي. جمهور رئیس اوباما به دغه راز د خلیج عربي هیوادو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې واشنگټن دوی یوازې نه پرېږدي. په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د شپږو عربي هیوادونو د همکارۍ شورا د مشرانو غونډې ته لیوې اونۍ لږ وخت پاته دی. امریکایي چارواکي له عربي ډیپلوماتانو سره د دې کتنې مخکې تیاریو او انتخاب په اړه بحثونه کوي، خو د چارواکو په وینا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس د احتمالي وړاندیزونو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. رویترز اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما لپاره ډیره ګرانه ده چې له شیعه ایران سره د جون د 13 نیټې وروستۍ اټومي معاملې او د خپل بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې د سونی عرب مشرانو شکونه لري کړي او هغوی ته قناعت ورکړي. کچیر جمهور رئیس اوباما عرب مشرانو ته قناعت ورنکړی شي، د امریکا او عربي متحدانو ترمنځ اړیکې به نور هم خراب شي او کچیر د دې هیوادونو پر وړاندې متحده ایالات خپل دفاعي تعهدات زیات کړي، په هغه صورت کې به واشنگټن د منځني ختیځ په نوو شخړو کې ښکیل شي.
کله چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره تیره میاشت د اټومي معاملې د چوکاټ تړون لاسلیک کړ، جمهور رئیس اوباما د خلیج د همکارۍ شورا مشرانو ته په واشنگټن کې د کتنې بلنه ورکړه. د امریکا د اصلي متحد سعودي عربستان په ګډون د خلیج عربي هیوادونو اندېښمن دي چې ایران به د اټوم بم جوړولو نه لاس وانخلي او کله چې ورباندې لګول شوي بندیزونه لرې شي د سوریې، یمن او لبنان په څیر هیوادونو کې به د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد د نیابتي قوتونو لپاره پریمانه پیسې واستوي. امریکایي چارواکي چې د امریکایي سیاستوالو له داخلي بحثونو نه خبر دی وای، جمهور رئیس اوباما تر زیات فشار لاندې دی چې د عربو د بیرې د له منځه وړلو په مقصد د هغوی ته خپلې ژمنې لا قوي کړي. جمهور رئیس اوباما به بالاخره له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو سره بشپړ امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، او دا ځکه چې دا تړون باید د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت دی تصویب شي، او دغه راز ممکن د امریکا د مهم متحد اسرائیلو سره ستونزې رامنځته کړي. یو امریکایی جک پوړه چارواکی په ټینګار سره وای، د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره راتلونکي غونډه یو دوه طرفه جاده ده. په عین حال کې واشنگټن به عربي مشران وهڅوي چې خپل منځي سیالۍ او دښمنۍ پرېږدي او د خپلې دفاع لپاره د ګډې او ښې همکارۍ لارې ولټوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د چین حکومت په شنجن ایالت کې زیات استوګنې مسلمانان دي، د رستورانونو مالکانو او د هټیو پلورونکو ته امر کړی دی چې د الکول او سیګریټو لپاره ان تبلیغ وکړي. د چین دغه اقدام په دې هیواد کې د اسلامي احساساتو د کمزوري کولو یو هڅه ګڼل شوې ده. د آزاد آسیا راډیو په حواله د چین حکومت د فرمان سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې دوکانونه به وتړل شي او حتی محاکمه به هم شي. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اورئ.
د آزادی آسیا راډیو په حواله د چین حکومت سرغړوونکو ته خبرداري ورکړی چې دوکانونه به وتړل سي او محاکمه به سي. د چین پر حکومت نیوکه کیږي چې په شینجیانګ کې استوګن مسلمانان یې ځپوري او پرستو یې دوه کلونو کې هلته تشدد زیات شوی دی. چین په دې سیمه کې د اسلام پالو افکارو د ځپلو لپاره شدید کمپاینونه ترسره کړي دي. حکومتي چارواکي او کوچنیان جماعتونو ته د تګ، د روژې د نیولو او حتی په جماعت د لمانځه اجازه نه لري. په زیاتو سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې مخونه پټ کړي، یعنی قاب واغوندي، او ځوانو هلکانو ته ویل کېږي چې ژیړې دین نه اوږدوي. په سیمه کې د کمونیست ګوند یو چارواکی عادل سلیمان د آزادی آسیا راډیو ته ویلي چې زیاتو دوکاندارانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د الکولو او سګرټو خرڅول کم کړي او خریداران یې هم لږ شوي دي. سلیمان ویلی چې په اسلام کې مخدرات منه دي، او لدی عمله په شینجیانګ کې زیات مسلمانان په خپل هم د الکول او سیګریټو لاخستلو ډډه کوي. سلیمان ویلی چې سیمه ایز چارواکي هغو ایغورو مسلمانانو ته چې سیګریټ او الکول نه څښي د سخت دریدو په سترګه ګوري. په شینجیانګ کې د کمونیست ګوند چارواکي د آزادی اروپا راډیو ته ویلي، موږ دلته د اسلام د کمزوري کول لپاره یو کمپاین لرو او دا وروستی اقدام هم یو برخه ده. د شینجیانګ په جنوب کې د اکتاش په نامه کلی کې زیات مسلمانان اوسي، او دلته خلک د حکومت تر فشار لاندې دي. د آزادی آسیا راډیو یوازنی خبری اداره ده چې له دې سیمې د مسلمانانو په وړاندې د فشارونو په اړه رپورټونه خپروي. د چین د کمونیست ګوند سیمه ایزو چارواکو د راډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د اسلام پالو ډلو د نفوذ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د الکول او سیګریټو زیاتېدو ته اولویت ورکوي. د چارواکي ویلي چې د اسلام پالو افکارو پراختیا په سیمه کې د ثبات لپاره تهدید پیش کړی دی. په اکتاش کې رستورانتونو، دوکاندارانو او د سوپرمارکیټونو خوندانو ته د الکول او سیګریټو د خرڅولو په اړه شوی امر پر ټویټر خپور شوی دی. په دې فرمان کې ویل شوی چې هر وګړی چې له دې نوي فرمانه سرغړونه کوي، دوکان به یې وتړل سي، تجارت به یې بند شي او پر ضد به یې قانوني اقدام وشي. چین وایي چې ایغور مسلمانان د انټرنیټ له لارې د سیمې په خلکو کې د جهاد تبلیغ کوي، خو یو شمېر کسان په دې باور دي چې د چین حکومت ایغور مسلمانان ډیر ځپلي دي، د هغوی پر حقونو تیری سوی دی، او په چین کې د حکومت لخوا د نېشنلیست یا ملت پالو احساساتو ته د قوت ورکولو زیات خلک د اسلام پالو د تشدد ملاتړ تړ کړی دي. یو شمېر څېړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په چین کې د حکومت لخوا د الکولو او سیګریټو وده پر ژیرو او حجابونو بندیز او د لمانځه څخه د خلکو د منع کولو په څیر اقدامات شایي معکوسه نتیجه ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمی عمر له نورستان څخه لیکي افغان حکومت د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر د طالب مشرانو نمونه له تور لسته او باسي. لال محمد آیل د هلمند له ګرمسیر نه لیکي زما په نظر د قطر خبرې به هله نتیجه ورکړي چې حکومت د طالبانو ټول بندیان له قید و شرط پرته خوشي کړي. محمد امین مصدق له کابل لیکي سوله د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده او له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس وشي. ازادي راډیو اوري نور د راپورونو مطلب د خبرې دور لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیس پروګرامونه خبرې دور ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته توجه وکړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې غړو په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې اتلکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې به واورو. د خبرونی میلمامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څنګ مرستيال خالد اسار دی. اسار سه محترم شرغلست
زم خبر سلامونه تاته او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې د کار د حق پر سوال سوي دي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او باماش رخصتي د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون لاره تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدود کې د کار او کسب انتخاب ازادي. نو پدې کې یو شر ډیر سرحد لري دا چې کار د هر افغان حق، کار د زمینی مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دي؟
د بیکاری کچه په افغانستان کې د سننګه ده. باید وایم چې د دغه حق وزر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې ورتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې د شمیرې پر بنسټ 1.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 14% افغانان د بیوزلۍ خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمي او فکری ورته پکاره چې او نه شکول چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو استر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشټون ده. یعنی دولت په تیرو ډیر لسو کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا به سوچي د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو استر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون. یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورتیاو چې باید ولري هغه نه لري او دا عمل سبب کیږي چې بهرني کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کی. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی، د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی، او دا ناامنی او جګړې دوام. نو دا سبب کې د دولت هغه خپل اقتصادي برنامې چې باید پلي کی په هغه ناامن سیمه کې نسی پیدا کولی، او د اداري فساد په لویه کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ایسار صاحب، کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که نور هم ادامه پیدا کړي، پایلې به څه وي؟
تاوتریخوالی دوام وي او سبب وي، د ناامنی او جګړې دا دوام وي، او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي، او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي، هغوی مجبوریږي چې د تحمیلي مهاجرت ولاړ سي، د احتیاط سبب ګرځي. او ځینې محتاج چې په افغانستان کې لرو، او ستر عامل یې د همدا بیکاري ده، د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته، دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه، دا هم ډیر مهم دی چې د کارموندنې استراتیژي، اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نسی کولای چې د بیکاری سره په افغانستان کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د ښه حکومتداري په جوړولو کې، حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درانه وسی، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې همدا اداري فساد ده.
ډیره مننه کورموادان.
سلامات اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي رادیو ده او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پاک کلامو ملسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی. زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو، تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وی. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه په خپل موقعیت سره راښنه کړې ده. نسیول کیږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمی رشیدی ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغی قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کیږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضی چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کیږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کیږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. در شپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي وو، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چنډوله پورې رسېده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومه، خپله قاضی جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضي څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینور شوي ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله ښود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د باغ د قاضی دی، نوم د قاضی دی، د باغ قاضی بیا دن قاضی بیا امان الله خان نخرد کردی دی پس او زره امانی پیسه او زفت شوی دی، داود خان زفت کردی دی اقیه نه پیمنده ای جور سو اقیه بیا چارتراشون لگی دلی بی. خب اوز بیا که آرامی دی که نارامی دی، خب بیا باغ جور شو. اب دلتا که ما احتا که نستل ایمه دلتا سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلتا دی دره بدون لاله دره بوتگل لاله او دره دانه دقیقی دی دره دانه دقیقی دی او دره دانه دنم دره را رو بایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایی دی. خب ما خیال داری که دره نام بدل کو دنه بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسانخانه.
او ته با قاضی خلاشه.
ولی ورته تاسو غواړی چې نوم بدل کړئ پرسانخانه ورته وټاکئ.
خدا سي دي که پرسان نه دي دلته ورونی کیږي ګلون به اشتی ولی څوک نه دي کې دنه وای کوي ما کاوا داسې کو.
دغه قاضی څوک؟
قاضی خو قاضی فیض الله و د عبدالرحمن خان په دوره کې د قاضی یو تجار د عبدالرحمن خان سره پیسې لګېدلې دي پا جنگونو کارت کلایده. باز دیده که پاچاش عبدالرحمن خان بیا خوگری که به تجار بانده که پیسه ندر که او بیا گفت به قاضی و فیصله شو قضانه به قاضی فیصله دا فیصله کلیدی که وای عبدالرحمن خان دیده پیسه در که پا شریعت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه خو قضداریه باز دیده بخاطر که دغه چی اقوائله شو به باغ نده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده بیا قاضی پا امان الله خان پا دوره که دینه خرس کلید
اقا وقتی تقریبا چی ده جوری ده دل تا چی شو کم بوتیو
بیتم بایالم توتانو سم باغ بی سم باغ ظاهر خان پا دوره که دینه لیلام شو دید درختانو بیا پاک شو دل تا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه به دا ظاهر خان پا دوره که دیگه اگه اینه پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نبود اگه پیسه کار نبود خب یاد اگه درخت ناک درخت وای دنه ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس آخسته دیده دنه واسه یه چاکه هم کار نکه یالا برای خدا دیده اگه ملداسه چلیگی
لکه غلی فیصله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نوموړی هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وایي
دغه څه معلومات لرم چې دا باغ قاضي و دلته ډېرې ښې میلې کېږي د هر څه چې میلې وي د اتان و پکې د چرګ میوه و پکې میلې وي پکې د زرکان و پکې میلې وي د اتان و پکې میلې وي دغه څه خلک به چې راتله په دې منطقه کې به میلې کولې پهلواني وه دلته وروره توپنګ جنگی وه دلته وروره کار جنگی وه څه شی چې کېده په کابل په ښار کې په دې منطقه کې پیسه دار سړی و باغ د همغه په نام باندې باغ جوړ شوی د اول شخصي و بالغ دا حکومتي د داوود خان په وخت کې به شاید دا حکومتي سوی
کاغلی لال شاه وایي چې په اوس وخت کې دغه باغ ته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبې وکړي راځي
دا موږ دلته راغلي یاستو په نسبې لاس دقیقې ناست زلم په تنګ سي بیرته ځو په دې وخت کې دغه خلک راځي دغه بعضې خلک چې بیکاره دي په دغه کورو کې له هر ځای راغلي دي خپلو کورو کې دي راځي او چکر لاړ شو دلته چې راشي خونجګر شي بیرته ځي په خپلو کورو کې یعنی باغ قاضي تقریبا له 15 تر 20 جربه وسته ولې په دې 20 جربه وه ډېر خلک رامخکې شوي دي فرض که دا مکتب یې رامخکې کړی درست دا کوڅه مخکې شوي 15 جربه پکې تللی
میر احمد یاد هم یو له هغو ځوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه یې له مشرانو خبرې اورېدلې
مشران داسې کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا هغې نه وروسته فکر کوم داسې وایي چې د دولت ولکې ته ولې د دې کې څه ونې وي هغه یې ووهلې هغه ونې ټول لیلام شو نه دا باغ یې په یو ډول د منځه لاړ د هغې نه وروسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دا چې اوسني حالت ته رارسېدلی
د ښاغلیات په خبره چې که څه هم اوس دغه باغ د کابل ښاروالۍ له لورې رغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي ښاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپله د دې باغ یا د ټولو باغونو په کابل کې د ټولو میله ځایونو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته دی د ښاروالۍ مسؤلیت دا دی چې دا باغ یې جوړې کړه ویرغه و هغه کم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړه خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یوه ستونزه شته دی مثلا دلته خلک د ساتیری دپاره راځي تفریح دپاره راځي دلته لوبې کوي ساتیری خو په برعکس که د دې باغ په خلکو باندې کوم حق جوړېږي هغه نه ادا کوي مثلا دوی دلته خوراکو کې د خوراک شیان هم دلته ګزار کوي اوبه اوس کې هغه ګیلاسونه بوتلونه هغه دلته ګزار کوي دینه بغیر کوم ځای نه چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزاینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی دا نه ویل کېږي چې د غزاینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله ځایونو د ساتلو د داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د ښاروالۍ خو دا نه شي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د ښاروالۍ مسؤلیت دا و چې باغ یې ورغوو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د مې ځای نه دی بلکې دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده دوی وویل
پیلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې
خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلق راځي او تفریح ته تفریح غځای دی سبای او هغه سبای ملازن هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي ورسته بیا هغه خلق راځي نو تفریح لپاره پر خپل او ولز جریبه یا تل جریبه راځي دا هر رقم لوبه کې خلق ورزش ته راځي او کیک بوکس در دی او یو ورو ولا تنا کیک بوکس دی همدا رشته نه راځي هر رشته نه راځي هلته ورزش کوي
نیم می نیم ده
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته
دلته کار کو
څه کار کې دلته
دلته روټ خرته کار بار کو هم مثال کې سات می تیر کم خربی می کیږي
دلته خلک راضی چا کړته پار
هو هر وخت خلک راځي
تقریبا د ورځې په څومره کسان راځي
زیاد راځي بشمار نه یو پنځه سپاکس ده نه پر دته راځي تو باندې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټول فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمه ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو تلیکون راستول پتی مودادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پامان.